لپاره یو پوسه ذبحه کی د الله په نامه، او د دې پوسه ذبحه په فقراو مساکین او خپلو خپلوانو باندې وویشل سي، چې دا یو ډول صدقه ده او یو ډول شکرانه دی د دغه ماشوم د پیدایښت لپاره، چې متاسفانه په افغانستان کې او په ځینو ولایاتو کې کله چې هلک دنیا ته راشي نو د هلک لپاره ښې میلې نیول کیږي، په اصطلاح شب شش نیول کیږي، اما کله چې لور پیدا شي متاسفانه دا تبعیض وجود لري چې د لور په خاطر هیڅ کار هم دوی نه کوي، چې دا د اسلام له نظره مردود دی. او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سو بین اولادکم، تاسو د خپل اولادونو په منځ کې تسویه وکړئ، مساوات وکړئ، په مادي او معنوي لحاظ نه د خپل اولادونو په منځ کې تبعیض باید ونه کړئ.
او کراسوسی برخې ته یو ماشوم چې کله نړۍ ته راځي له صحي نگانه دی کوم حقوق لري په خپله کورنۍ باندې؟
بله، د صحي لحاظ نه څو حقونه لري. اول حق دا دی چې کله ماشوم دنیا ته راځي نو دا ماشوم ته باید مکمل په هغه مدت کې چې کوم اسلامي شریعت ټاکلی دی شودې، البته د مور شودې ورسیږي. نبی صلی الله علیه وسلم د ماشوم د صحت په خاطر فرمایي چې ان الله تعالی وضع عن المسافر الصوم. د دې حدیث شریف مفهوم دا دی چې په سنن ابو داود کې را نقل شوی دی چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله سبحانه و تعالی د مسافر څخه روژه معاف کړی دی، په دې معنا چې بیا وروسته قضایی را ګرځوي. همدارنګه د هغه مور څخه دا یعنی روزه ساقط دی، باید وی ننیسی چې کوم هغه مور حامله وي یا مردعه یا شده ورکون کی وي. دا په دې خاطر دی چې کله مور روژه ونیسي کیدای شي چې د دې شودې کم شي، چې کیدای شي چې د دې ماشوم وږی پاتې شي، نو د ماشوم د صحتمندی په خاطر او د ماشوم د سلامتی په خاطر حتی د الله سبحانه و تعالی یو فریضه چې هغه عبارت د روژه ده هغه باید مور وننیسي. اما کله چې ماشوم د شودې نه جلا کیږي او کله مور صحتمنده کیږي، بیا نو په کار ده چې د خپل روژه قضایی را وگرزوی.
بله، فکر کنم د دې بلی پوښتنې ځواب هم تاسو ته څه ویل چې ماشوم د تغذیه په برخه کې اسلام کې څه ویل سوي دي؟
پلار باندې واجب دی چې د دې ماشوم د مور د تغذیه په اړه متوجه وسی، یعنی فرض دی چې د دې ماشوم پلار د حلال لار نه د دې ماشوم مور داسې تغذیه کی چې دا مور وکولی سي په صحیح توګه اسې چې لازم دی د خپل ماشوم ته شودې ورکي، او کله چې د شودې نه جلا کیږي د مور مسؤلیت دی، د پلار مسؤلیت دی، د کورنۍ مسؤلیت دی چې ماشوم ته داسې غذا ورکي چې هغه هم صحي وي، هم حلال وي، هم بالاخره د ماشوم هغه ضرورتونه پوره شي. الله سبحانه و تعالی په قرآن عظیم شان کې فرمایي چې ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، تاسه په خپل لاسونه ځانونه هلاکت سره مواجه کوي بنه. د دې هدف دا دی چې کله یو ماشوم تغذیه ته توجه نشي او بالاخره یو ماشوم طعام و غذا و بالاخره خورد و نوش ته توجه نشي، نو کیدای شي هغه ماشوم ضایع شي یا حداقل که ضایع نشي د دې ماشوم رشد و نمو د سه په نورماله توګه و نشي. چې دا خپله په دې معنا دی چې ماشوم هلاکت سره دوی اچوي او د اسلام له نظر را جدن مردود دی.
بله، تعلیم او زده کړه هم هغه څه دي چې د انسان په ژوند کې یو ډیره مهمه برخه جوړي. کراسو، تعلیم او زده کړې ته اسلام کې د زده کړې په اړه څه ویل سوي دي؟
په اسلام کې په عمومي توګه تعلیم او زده کړې ته تشویق شوی دی، حتی نبی صلی الله علیه و سلم فرمایي چې طلب العلم فریضه علی کل مسلم، چې دلته د مسلم لاندې مسلمه یعنی خزینه هم شامل دی. او همدارنګه دا تعلیم فرق نه لري چې هغه ماشوم وي که هغه ښځه وي که هغه نارینه وي، ځوان وي، پیغله وي، سپینګیری وي، په هر مرحله کې د تعلیم په مسلمانانو باندې هغه تعلیم چې ضروری دی، هغه تعلیم که هغه دینی وي یا دنیوي وي، چې د هغه تعلیم په اساس یو مسلمان یو انسان وکولی سي ژوندانه امور کې موفق او کامیاب وسي، چې دا تعلیم ماشومانو ته هم متوجه دی. یعنی ماشوم د تعلیم په برخه کې په اسلام کې د سن او کال قید نه دی راغلی. ان هر کله چې ماشوم وکولای سي چې تعلیم وکړي ولو که هغه دوه کلن وي درې کلن وي او کلن وي، فقط د ماشوم استعداد ته باید وکتل شي او په هماغه وخت کې په ماشوم باندې تعلیم او زده کړې شروع سي. اما دا زده کړه او تعلیم په داسې یو انداز سره وي چې یعنی په ماشوم باندې فشار را نشي او ماشوم زړه د تعلیم او زده کړې څخه تور نشي. او همدارنګه نبی صلی الله علیه وسلم په ډیرو روایاتو کې د مور او پلار په دې باندې تشویق کړی دی چې خپل ماشومانو د زده کړې په هکله توجه وکړي او ماشومانو ته هغه علم او هغه زده کړې وروښیي چې کوم د یو ماشوم په حیث د ماشوم په حیث د انسان ورته ضرورت دی.
بله، اوس را ګرځو د امنیت برخې ته. روښانه خبره ده چې که چیرې امنیت نه وي نو نه زده کړې کیږي او نه ژوند په نارمال ډول مخکې ځي. د امنیت په برخه کې د اسلام دین څه ویلي دي چې څومره سهولت باید ماشومانو ته وي؟
یو خو عمومي امنیت دی چې هغه د ټولنې امنیت دی،
پخپل دی یو کورنۍ په ساته دی او ماشوم
هم دلته هدف کیسیکی. بله بالکل، هدف د ماشوم د امنیت داده چې ماشوم په عمومي توګه سالم پاتې شي، حتی یو ماشوم په کور کې یوازې پرې نه خودل شي. کله چې ماشوم چیرته لوبه کوي، دغه د لوبې په میدان کې داسې اشیا او داسې شیان موجود نه وي چې کله ماشوم هغه اشیا سره تماس ونیسي نو ماشوم متضرر شي، یا کله چې په کور کې په طور د مثال برقی وسایل او اسباب وي نو دلته په مور و پلار باندې او همدارنګه په کورنۍ باندې واجب دی، لازم دی چې د اشیا وسایل هغه اشیا وسایل چې کوم د ماشوم ورسره تماس ونیسي نو ماشوم متضرر کیږي، دا اشیا باید لرې وساتل شي. او همدارنګه بل امنیت روحي او رواني دی، یعنی ماشوم سره داسې یو چلند او داسې یو برخورد وشي چې هغه چلند انساني وي، اخلاقي وي، اسلامي وي. حتی علما فرمایي، دانشمندان فرمایي چې ماشوم باید په داسې یو ډول سره تربیه شي چې حتی دی په مجالس و محافلو که هم شرکت کوي داسې احساس دی حقارت و نه کی، یعنی ماشوم ته په درنه سترګه باید وکتل شي. او همدارنګه په هغو کورنوی که چې تاوتریخوالی وي متاسفانه هلته ماشومان صحیح وده نه کوي او همدارنګه هلته ماشومان ته سیروانی او ذهنی مشکلات پیدا کیږي. یعنی حتی کوشش وشي چې په کورنۍ کې مور و پلار او نور کسان تشدد و خشونت جنگ جګړه و نه کی، خو تصادفاً که وشي هم باید دا د ماشومانو د سترګې څخه لرې وسي، ځکه چې دا د ماشوم په رواني امنیت کې بد اغیزه لري.
ډېره زیاته مننه، خیر اوسې.
تشکر تاسو.
قدرمن دوستانو، تاسو له ازادي راډیو څخه د دینی عالم شمس الرحمن فروتن خبري په اسلام کې د ماشوم د حقونو پاکله واوریدي. دا خبرونه د ازادي راډیو او یونسف په ګډه همکاري جوړیږي.
کور کله جوړونکې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومنی.
لنگ آمد دا لنگ دومره بد تاثیر بند کی لگا په اوس یا لنگ چ وای د څه وګن لکه دا اوس ز بیا په مرمی وشتلم دومره بد تاثیر بند کی
دیو معلول غک مو ورده چې خپل ژوند څخه شکایت کوو. مسئول کسان دوی ته څه جواب لري؟
په بیلابیلو برخو کې، حتی د دوی د صحت په برخه کې دا ښه خدمات ورته ځکه کیږي، یعنی په ځکه دوی کوم ستونزې لري ورته سند ورکول کیږي، رسمند مکتوب اساس دوی ور معرفي کیږي تر څو د دوی درملنه وسی.
نه نن په همدې اکل غږیږو ملتیا مو وکړئ. قدر من اوردن کو ده افغانستان